شپک بجې دی دوستانو د ازادي راډیو ما خمنې خبري مچلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، نن په کابل کې د ولسمشر کرزي له دې خبرداري خبرېږي چې وایي که چیرته په متفرقه ډول په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وشي نو افغانستان به د دریو لسیزو وروستیو ناخوالو ته بیرته وګرځي. د افغانستان د نورو لویو تحولاتو رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر له گاونډیو هیوادو او لویدیځه وغوښتل چې د افغانانو د سولې پاتو کې له مداخلې لاس واخلي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره سبباندې 1.3 میلیون یورو مرسته وکړه او په پاکستان کې د پولیو پر واکسین کوونکو ډزې شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر خبرداري ورکړ چې د سولې د عالی شورا لارې پرته له وسلوالو مخالفانو سره له بلې هرې لارې خبرې اترې به دغه هیواد د دریو لسیزو پخوا حالت ته بوزي. حامد کرزي نن په کابل کې د اوبو د سرچینو په اړه یو ملي کنفرانس په وینا کې وویل
دوی باید متوجه وسی چې د سولې پروسه یوازې او یوازې زموږ په کامل وحدت سره د سولې د مرجع لري چې د سولې عالی شورا دا داسې نتیجې ته رسیدلی شي چې افغانستان یې غوښتونکی دی. د هرې بلې هڅې پایله به د تیرو دیرشو کلونو په څیر حالت وي.
افغان ولسمشر امریکا نورو لویدیځو هیوادو او ګاونډیو هیوادو ته هم خبرداری ورکړ چې د حسرې نه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر په خپل لاس کې واخلي. شاخلي کرسي دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو استازیو د افغانستان د دولت د اپوزیسیون له ځینو ډلو سره په غونډو کې برخه واخیسته. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د روغتیا او کرنې په برخو کې 1.5 میلیون یورو نوې مرسته وکړه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت او اروپایي ټولنې ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او پوهنې وزارتونو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې به د کابل په یو شمېر ښوونځیو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د دې اسانتیاوو په اړه نن وویل
پنج مکتبی که در کابل در نظر گرفته شده
با کابل که چه 15 خوانزی پا پام که نیول شوی لره بنوی چه پا راتلون که دره و میاشتو که وصل شی کاری عملا شروع کیگی او پات 5-3 حقا بیاروز تا پا گرده سرا چاکو
عملا وصل باشه.
د افغانستان د پوهنې او مخابراتو وزارتونه په پام کې لري چې په راتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان په ټولو ښوونځیو کې انټرنیټ فعال کړي. د بغلان چارواکي وایي چې 2300 مخالفان د خپل وسلو سره نن د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دې ولایت امنیت قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل دغه کسانو څرګنده کړې چې د اسلامي حزب غړي دي. د حزب اسلامي حکومت مخالف ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو خبرونه اوري. پولیس وایي وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ پر واکسین کوونکو ډزې کړي او یو پولیس چې د دې کسانو ساتنه کوله وشلی دی. دا پیښه نن د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کالا کلي کې وشوه. د پیښې په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته په سیمه کې د پولیسو مرستیال محمد شاه وویل تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په تېرې یوې میاشتې کې د ګزړ نه واکسین کوونکي په ورته پیښو کې په پاکستان کې وژل شوي. د سوریا اپوزیسیون ډله وایي د شاوخوا 15 نارینه وو او ماشومانو جسدونه چې لاسونه یې تړل شوي او اعدام شوي د حلب په ښار کې موندل شوي دي. د یاغیانو او په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څارونکو په وینا دا کسان یو یو ډس په سرونو او غاړو ویشتل شوي دي. یاغیانو حکومت تورن کړی دی چې دا کسان یې وشلی دي. د شاوخوا 190 عراقیانو وکیلانو تور پورې کړی چې له 2003 تر 2008 میلادي کلونو برېتانوي ځواکونو د دوی موکلان ځورولي دي. دغو وکیلانو په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. په دې تورونو کې ویل شوي چې دغه بندیان وهل شوي، بې خوبه شوي او جنسي او مذهبي تیری پرې شوي دي. قضیه د لندن سترې محکمې ته نن وړاندې شوه. د دغو عراقیانو یو وکیل فیل شاینر وویل دا د څو ورستو شویو مڼو قضیه نه ده، د تحقیق د سیستم او تخنیک خبره ده چې په بریتانیا کې د یوې تګلارې په توګه تدریس کیږي. د دې لپاره چې د بریتانیا دفاع وزارت دا تحقیقات په خپله پیل کړي دي، نو په دې اړه د عامه تحقیقاتو ترسره کول لازمي نه دي ګڼلې. د مصر د وسلوالو ځواکونو قمندان خبرداری ورکړ د هیواد د روان سیاسي بحران له امله شای دولت سقوط وکړي. جنرال عبدالفتاح السیسی چې د مصر دفاع وزیر هم دی، د مصر د پوځي اکاډمۍ محصلانو ته نن وویل اقتصادي، اجتماعي او سیاسي ګواښونه د مصر امنیت او ثبات ته یو جدي ګواښ دی. د جنرال السیسی دا څرګندونې د مصر د امنیتي ځواکونو په رسمي فیسبوک کې خبرې شوې دي. بل لور ته په مصر کې ناکراری دوام لري او مظاهره کوونکي په قاهره کې لا هم له پولیسو سره شخړې کوي، او د مصر د سویس کانال په درې ښارونو کې ګرز بندیز خلکو نه دی مراعت کړی. د خلکو یوه لویه ډله په قاهره کې وروسته تر دې لارو کوڅو ته نن راووته چې شپه لږ رڼا شوه. همداراز مظاهره کوونکي په اسکندریه، پورت سعید او اسماعیلیه کې چې ولسمشر مرسي هلته د یکشن بې له ورځې بیړنی حالت اعلان کړی دی راوتلي دي. له رپورټونو سره سم په قاهره کې له پولیسو سره د شخړو پر مهال لږ تر لږه یو تن وشل شوی.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. تاسې د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اورئ. ولسمشر کرزی وایي د سولې لپاره متفرقه هڅې به هېواد د دریو لسیزو وروستیو ناکراریو ته بېرته وګرځوي.
هر هغه کوشش چې د متفرقې پروسې او خاط افغانستان بیایي د خارجانو دسیسه ده، دا دسیسه شنډه ده. ولې چې موږ په خبرو سوي
په دې اړه د افغانستان د عمده مخالفو سیاسي ګوندونو دری زوري چې د ولسمشر دا څرګندونې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې افغانستان او امریکا د امنیتي همکاري او د سند په اړه روانه اونۍ دریم ځل خبرو ته کښېني. جمهور رئیس کرزی وایي چې افغانستان باید له هغو اوبو نه ګټه پورته کړي چې دا مهال له دې هېواد څخه ګاونډیو هېوادونو ته بهیږي. په روانه خپرونه کې دا امورې چې د ننګرهار په مندرې ولسوالۍ کې یو شمېر شخصي وسلوالو د مځکې په سر د یو کورنۍ یو کس وژلی او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د سیمې خلکو مړی د والي دفتر مخې ته راوړی.
وی ماته شیرزی ویلي دي چې په میاشت کې درې کسان ول پښتانه مړې جري لوړي موږ د شیرزي له راوړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټول ټاکنو ټولنې یا فیفا او د بلخ ولایت د مدني ټولنو ځینې غړو په یو مشروطه ناسته کې ویل چې راتلونکي ټول ټاکنې باید پاکې او عادلانه ترسره شي. په روانه خبرونه کې د اروپایي ټولنې لخوا افغانستان سره د نوې مرستې په اړه هم رپورټ لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د حکومت عمده مخالفو سیاسي ګوندونو نن د جمهور رئیس حامد کرزی دا خبره رد کړه چې وی ویل له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید یوازې د سولې د عالي شورا له لارې ترسره شي. دغه ګوندونو ویل چې د سولې پروسه د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون باید پرمخ ولاړه شي. سلطان محمد سرور په رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس نن په کابل کې د هیواد د اوبو د زیرمو د مدیریت او پراختیا په ملي غونډه کې وویل چې د سولې هلې ځلې باید یوازې د سولې د عالي شورا له لارې وشي، او متفرقې هلې ځلې نه یوازې دا چې کومه مؤثره نتیجه نه لري بلکې افغانستان کمزوری کوي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسيون هم دا افغانانو په توګه باید د دې خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان لپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زه به ستاسو شخصیت جوړم، زه به ستاسو رهبر جوړم، زه به تاسو دار کوم، راځه ته بیل په دې مذاکرات کې کښېنه د طالب سره.
جمهور رئیس کرزی زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د ټولو سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب لري. خودی ملی ائتلاف ویاند فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا د حکومت یو څانګه ده، او حکومت دومره ظرفیت او ځواک نه لري چې د سولې پروسه یوازې په خپل پر مخ بوزي. هغه وویل چې حکومت باید یو ملی پروسه په خپل انحصار کې رانولي.
کاري حکومت، سیاسي ګوندونه، سیاسي ائتلافونه، مدني ټولنې، د ښځو استازي او د وسلوالو مخالفینو استازي باید په دې خبرو کې شتون ولري، او تر اوسه پورې دا پروسه په همدغه ترتیب سره مخکې تللې ده، او وروسته له دې به هم همدغه سې مخکې ځي. او حامد کرزی غواړي چې په دوه خبرو سره د سولې واقعي پروسه اخلال کی او دغه پروسې په مخ کې خندونه جوړ کی.
د غراز د ملي جبهه ویان فیض الله زکی هم د جمهور رئیس کرزی د خبرو په ارتباط وویل چې د سولې په پروسه کې د اپوزیسیون ګډون ضروری دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته دولت مذاکرات یا شورای صلح پیش میبره.
دولت خو د سولې خبرې د شورا لارې پر مخ بیایي. خو د قانوني اپوزیسیون قوتونه باید حتما پکې ګډون ولري. د سولې شورا باید په ټولو مراحلو کې له مذاکراتو مخکې او په خپله د مذاکراتو په مهال باید د اپوزیسیون نظریات او فعلي ګډون له ځان سره ولري. جمهور رئیس کرزی په داسې حال کې د سولې عالی شورا د سولې د پروسې یوازینی مرجع وړاندې کوي چې د سولې د زیارونو په لړ کې د افغانستان د دولت یو شمیر مخالفو مشرانو او طالبانو تیره میاشت په پاریس کې سره ولیدل او څو اونۍ مخکې په عربي اماراتو کې هم د یوې ورته غونډې خبر ورکړل شو.
دوستانو د سلطان محمد سرور په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت عمده مخالفو سیاسي ګوندونو د ولسمشر کرزي دا خبره رد کړه چې نن یې ویل له وسلوال مخالفانو سره د سولې خبرې باید یوازې د سولې د عالي شورا له لارې ترسره شي. ولسمشر کرزي نن په کابل کې په خپل وینا کې د غرض ویل چې د ولسمشر باراک اوباما هم غوښتي او د نړیوال ټولنې بهرنیو هیوادونو او ګاونډیانو څخه هم غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو اړخیزه مداخله بند کړي او دغه پروسه باید د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا لخوا ترسره شي.
خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان او امریکا د امنیتي همکاریو د سند په اړه روانه اونۍ دریم ځل خبرو ته کینی. سلطان محمد سرور پی ریپورت لري.
افغان او امریکایي مرکچان وروسته له دې بیا خبرو ته سره کینی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د روان میاشتې په پیل کې په واشنگتن کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل. دا ښکاري چې د دغې لیدنې په ترڅ کې د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې ځینې مهم مسایل سره ومنل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند د دوشنبه په ورځ هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د روستۍ غونډې په نتیجه کې په خبرو کې پرمختګ وشي. موږ په دې روانې اونۍ په پای یا له مخکې د دو جانبه امنیتي موافقې لپاره د مذاکراتو درېمه مرحله پیل کړو. د امریکایي مذاکره کوونکو مشري به د سفیر جیمس وارلیک په غاړه وي. دغه موافقه له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د موږ د امنیتي مرستو او ملاتړ قانوني اساس برابروي. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان له ولسمشر سره په سپینې ماڼۍ کې له خبرو وروسته وویل چې ناټو ځواکونه به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو ډیر محدود رول ولري. خو د امریکا جمهور رئیس دا هم وویل چې هغه امریکایي عسکر چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي باید د افغاني محاکمو په مقابل کې مسؤلیت ولري. امریکا په 2011 کال له عراق د خپل ځواکونو له وستلو وروسته په دغه هواد کې د خپل یو شمیر عسکرو د پریخودو لپاره هم دا شرط ایښی و چې امریکایي عسکر د عراق د محاکمو په مقابل کې له مسؤلیت برخمن وي. خو عراق دا شرط ونه منه او د امریکا او د دغه هواد ترمنځ امنیتي موافقه ونه شوه. جمهور رئیس حامد کرزی له خپل خوا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به سر له راتلونکي پسرلی د خپل ولس د امنیت او ساتنې پوره مسؤل وي. د افغانستان جمهور رئیس د کابل او واشنگتن ترمنځ د وی بلې ستونزمنې مسلې په اړه هم د پرمختګ خبر ورکړ او ویل چې امریکا ورسره منلی چې په افغانستان کې ټول محبسونه او شکمن بندیان به ډیر ژر افغان حکومت ته وسپارل شي. خدای ونه ویل چې په 2014 کال کې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به څومره بهرني قوتونه په افغانستان کې پاتې شي. سفیر جیمس وارلیک چې په مذاکراتو کې د امریکایي مرکچانو مشري کوي د تیرې دسمبر په میاشت کې په کابل کې وویل چې خبره ځکه د مسؤلیت نه ده چې چاته د محاکمو په مقابل کې مسؤلیت نه ورکول کیږي. که چیرې څوک کوم جرم وکړي موږ ورسره حساب کوو. له قانونه د تیښتې مجال چاته نه ورکول کیږي. خو مسأله د قضا او عدالت ده او دا چې څرنګه عادلانه قضاوت وشي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. جمهور رئیس کرزی وایي چې افغانستان باید له هغو اوبو نه پوره ګټه واخلي چې دا محل له دې هیواد څخه ګاونډیو هیوادونو ته جریان لري. ولسمشر کرزی د سېشنبې په ورځ په کابل کې د اوبو د تنظیم په دریم ملي کانفرنس کې د غرض ویل چې د دې هیواد په هر سیمه کې باید خلک له اوبو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال له ډېر احتیاط کار واخلي. پاین حال کې د اوبو او انرژي وزیر وایي چې په نړیواله سطح اقلیم د بدلیدو په حال کې دی او کچېرې لازم تدابیر ونه نیول شي نو ښایي چې افغانستان د اوبو له درکه له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د موضوع تفصیل د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
ولسمشر کرزی پر هغو سندونو د بندونو پر جوړولو ټینګار وکړ چې دا مهال گاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي. جمهور رئیس کرزی وویل چې په افغانستان کې د اوبو او د برېښنا د تولید د وړو او لویو بندونو جوړول اړین دي او دا د دې هیواد د ودې او پرمختګ لامل ګرځي. خاغلی کرزی د سې شنبې په ورځ د اوبو د تنظیم په دریم ملي کانفرنس کې څرګنده کړه چې افغانستان باید له خپل اوبو څخه ډیره ګټه واخلي او ګاونډیو هیوادونو ته هغومره اوبو ورکړي چې هغوی حقدار دي.
د افغانستان ډیر اوبه همسایګانو ته ځي. همسایګان زموږ د اوبو څخه استفاده کوي. افغانستان ضرورت لري چې پر دغو اوبو باندې بندونه او د برق دستګاوې جوړ کړي. موږ به ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ همسایه څه د دوی حق دی هغه ورسي. زموږ همسایگان هم په دې پات پوس چې افغانستان هم د ترقی حق لري. افغانستان هم د شجمندانه حق لري او دا حق افغانستان هرومرو غواړي.
ولسمشر کرزی وویل چې په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې د واوري او باران کم اورښت په خپل سر د ژورو ساګانو استل او داسې نور په دې هیواد کې اوبو کمی کړي او دا د هغه په وینا یو جدي ستونزه ده. خاغلی کرزی له ټولو خلکو نه وغوښتل چې له اوبو څخه په ګټې اخیستنې کې احتیاط وکړي او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي. په عین حال کې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل وویل چې افغانستان په یو ډول د اوبو له کموالي سره مخامخ دی او کچېرې دې مسالې ته جدي پاملرنه ونه شي نو د ده په خبره ښایي چې په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان شي.
افغانستان در معرض تغییرات جدی و رو به افزایش
افغانستان لمخ پر ډیر دونکو اقلیمی تغییرات سره مخامخ دی چې لامل د تودوخ درجه لوړسوي او د اورښت اندازه ډیر کم شوی ده. که وازه هم دا روان وي او په دې برخه کې جدي اقدامات ونه سي نو شایچ پراتونکو کې د خوراکي موادو له قحطۍ او د اوبو د کموالي له درکه له نورو ستونزو سره مخامخ شو
و سایر مشکلات ناشی از کمبود آب مواجه خواهیم بود.
محمد اسماعیل وویل چې د افغانستان په 15 حوزو کې د اوبو د یو ډیر شلو بندونو د جوړولو پلان شته او همدا اوس د په خبره د اوبو د زیرمه کولو پر څه باندې سلو وړو بندونو کار روان دی. د افغانستان ډیری اوبو د محل ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي. سره له دې چې له دې اوبو څخه پر ډیری ګټې اخیستنې ټینګار کیږي خو ویل کیږي چې په تیرو 11 کلونو کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې یو شمېر شخصي وسلوالو د مځکې د لانجې پر سر د یوې کورنۍ یو تن وژلې او 15 نورې ټپیان کړي دي. د سیمې خلکو دغه مړې د ولایت مخې ته راوړې او وایي چې دا خلک پر والي ګلاغا شیرزي ډاډه دي چې په سیمه کې داسې زورواکي کوي. په دې اړه له جلال آباده زموږ همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ د 1009 د سیمې په لزګونو خلکو نن له غرمې وروسته 2:30 بجې د هغه ځوان مړې د ولایت مقام مخې ته راوړ چې نن هلته په سیمه کې د زورواکو لخوا په ډزو وژل شوی وو. د دغو خلکو په خبره چې د دوی په سیمه کې زورواکانو د یوې کورنۍ یو تن وژلی او شاوخوا 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خلکو پر والی تور پورې کړ چې دغه زورواکان د والی ګلاغا شیرزي خاص کسان دي او د په ډار په سیمه کې وسلې ګرځوي، د خلکو پر ځمکو دعوی کوي او که څوک ترې د خپل حق غوښتنه کوي نو وژل کیږي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره دغه زورواکانو له ډیر پخوانه په سیمه کې ظلمونه کړي خو ولایتي چارواکو او د ولسوالیو مسؤلینو یې پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی.
مشوره کړې وه، بس مشورې سره دا کار کړی. وظیفه کې نه صلاحیت ورکړی کنه داخل تړي او پرانی دي یو کس کولې شي چې څوک سمله پرانی دي وي تړي
دغه عام خلک له دولت غوښتنه کوي چې د دې پیخي عاملین دی ونیول شي او ژر تر ژره دی ورته سزا ورکړي دغه خلکو غغوریدو ته د والی او مرستيال پر ځای د ولایت اداري رئیس قریب الرحمن هجرت راوته وو چې د خلکو غغووري نو موړې د خلکو هغه تورونه پکله کړې دی چې ګواکې د دې خلکو په وژنه کې دی والی لاس ولري نو موړې وایي چې دا دوه کورنۍ ترمن د زمکه پر سر ولاړه شوی زوا چې دی وی غاړي له خوا دځي شوی او په پایله کې د غمر جوړبل رامنځته شوی دا هجرت وای د دې پیخي په تړاوي درې تنه نیولې هم دي چې د قانون منګولو ته به وسپارل شي
درې نفر د دې موضوع عاملین نیول شوی دي او بعضي له دوی فرار کړي چې د سجمي باندې او کارو او د غوی لپاره پرټنه روانه ده دا کم دوه خواوې چې دي د عادي اشخاص دي دوی نه په دولت کې وظیفه لري دوی نه دولت کارمندان دي نه کوم رسمي وظیفه لري دا کسان دا دوی ترمنځ د سمکه لانجوا او دا دوه کورنۍ ترمنځ موضوع ده په دې کې دولت لاس په دې کې دولتي اشخاص لاس دا په صورت سره نه ده شوی
څومره دا وړاندې د ننګرهار والی ګل غشردی ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به په ننګرهار ولایت کې له هغه ټولو خلکو د وسلو جوازونه واخلي چې غیر قانوني وسلې ګرځوي خو نننې پیښه د دې شاهد ده چې اوس هم د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې غیر مسول وسلوال شتون لري او کچېری د داډول خلکو مخه ونیول شي نو پر راتلونکو کې به غریب ولس یوازې خپل مړی د ولایت مخامخې تک دي چې تریلی دنه وکړي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا او د بلخ د مدني ټولنیز غړو په یو مشورتي ناسته کې ویلي چې پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د تیرو کارتونو کارول د انتخاباتو عمده ستونزه ده هغوی وایي په انتخاباتو کې پخواني کارتونه او کارول ټاکنې نورې هم له ستونزو سره مخامخ وي د مدني ټولنې غړي وایي د ټاکنو کمیشن باید خپل بې پرېوالی ثابت کړي په دې اړه لطیف سحاک له مزار شریف څخه رپورټ لري
فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنیاد وایي که په راتلونکو ټول ټاکنو کې د پخوانیو کارتونو نه ګټه واخیستل سي نو ټاکنې به رڼې نه وي د دې بنیاد د خپرونو مشر محمد نعیم ازغری وایي باید لومړی د ټاکنو د قانون مسوده تصویب او توشیح سي بیا د تیر ځل د کارتونو یو بدیل پیدا سي تر څو ټاکنې رڼې او د تقلب نه لرې وسي
طرح اخیر کمیسیون انتخابات
کومه طرح از ټاکنو کمیسیون وړاندې کړی او پکې راغلی دي چې تیر ټاکنو کارتونه او الکترونیکی تذکره د استفاده وړ دي که د دې ترڅنګ د ټاکنو د قانون په مسوده کې بدلونونه را نسی او په همدې شکل ټاکنې وسی نو یقینا به دا ټاکنې رڼې نه وي او د ستونزو نه به ډکې وي په همدې حال کې د بلخ ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد افضل عدید بیا د ټاکنو په کمیسیون باندې غږ کوي چې باید خپل بې پرېتوب وساتي او د حکومت نامشروع غوښتنې ونه مني نوموړی وایي که د حکومت غوښتنې ومنل سي او د تیر ځل کارتونو نه ګټه واخیستل سي نو خلکو ته به د ټاکنو پایلې د منلو وړ نه وي د ټاکنو محترم کمیسیون څرنګه چې د نوم نه یې پیدا ده د یو مستقل کمیسیون ده او ځان بې پرې وسي ترڅو خلک مشروع ولس مشر وټاکي
انتخابات خود بوده باشه
د مدني ټولنې ځینې غړي بیا وایي د تیر کلونو ټاکنو وښودله چې د موجوده کارتونو شتون د دې باعث سوی چې په بې شمېره ډول درغلی وسي او که دا وار بیا دا کارتونو نه ګټه واخیستل سي نو د خلکو ګډون به په ټاکنو کې ډېر کم وي
واګر دولت کې
که په همدې حالت کې چې اوس مهال د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی او د تیر ټول ټاکنو کارتونو د اعتبار وړ وي نو ټاکنې به هیڅ وخت رڼې نه وي
انتخابات شفاف نخواهد داشتیم
که څه هم پراتونکو ټول ټاکنو کې د تیر ځل کارتونو استعمال د یو شمېر خلکو او سیاسي ګوندونو اندېښنې راپارولی دي اما د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د تیر کلونو کارتونو او د الکترونیکي تذکرو د استعمال پرته بله کومه لاره نه لري ځکه چې ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده
دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي او که انټرنیټ لري د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورئ. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به په کابل کې 15 خونځي د انټرنیټ په ټکنالوژي سمبال کړي. په دې اړه د سې شنبه په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او پوهنې وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د دې تفاهم لمخې ټاکل شوی چې د مخابرات وزارت به پراتلونکو دوو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې په 500 خونځیو کې د انټرنیټ اسانتیاوي برابر کړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې پراتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان په ټولو خونځیو کې انټرنیټ فعال کړي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک د سې شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان د زده کوونکو شمیر 14 میلیونو تنو ته ورسیږي او ټول به انټرنیټ ته لاسرسی هم ولري.
در 10 سال آینده تعداد مکاتب افغانستان
راتلونکو لسو کلونو کې به په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر 2300 بابا ته ورسیږي چې په دې کې به 14 میلیونه افغان ماشومان په زده کړه بوخت وي. غواړو چې په ټولو ښوونځیو کې کمپیوټري لابراتوارونه ولرو.
ښاغلي وردک زیاته کړه د پوهنې وزارت له پلان سره سم به په راتلونکو لسو کلونو کې به ټول افغان ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري. د مخابراتو وزارت چارواکي وایي په امتحاني ډول به لومړی د کابل په میخانیکي انسټیټیوټ د تجارت د نجونو په لیسه د سید جمال الدین افغان او د استادانو د روزنې په مسلکي انسټیټیوټ کې انټرنیټ فعالیږي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگینول په یادو خونځي کې به په لومړي سر کې 5000 زده کوونکي له انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
پنځه مکتبې کې در کابل در نظر گرفته شو.
په کابل کې چې 15 خونځي په پام کې نیول شوی لری بنوي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې وصل شي. کار یې عملاً شروع کیږي او پاتې 5300 هغه بیا ورسته په ګډه سره ټاکو. په پام کې لرو چې د 1992 کال په پای کې د غلیسی هم د انټرنیټ لاري ونښلول شي.
عملاً وصل بشه.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په هڅو سره څو مود وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم ورته کار شروع شوی دی چې د نوري فایبر لاره د هواد پوهنتونونه لا نړۍ سره ونخلوي. د افغان چارواکو په وینا اوس مهال نږدې 2 لک افغانان ګرځنده یا موبایل ټلیفونونه لري. د مخابرات او ټکنالوژي وزارت وایي په پام کې ده چې پراتلونکو دوو کلونو کې به 80% کې افغانان 3G انټرنیټ ته لاسرسی ولري. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
منګ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اروپای ټولنه له افغانستان سره د روغتي خدماتو او کاروندګرو سره د ملاتړ تر پروګرام لاندې تر 1.5 میلیون زیات یورو مرسته کوي. دغه پیسې به د روغتیا او کرهنیزو چارو د پرمختیا لپاره ولګول شي. د دې موضوع نور جزئیات له فرحه واده ورو.
اروپایي کمیسیون او د افغانستان د مالیه وزیر عمر زخلوال له افغانستان سره د 115 میلیون یورو د نوي مرستو پریکړه لیک لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې د مرستې د دې پیسو یو برخه به د افغانستان په 20 ولایتونو کې د 4 میلیونو خلکو لپاره د اساسي طبي خدماتو د پیاوړتیا په برخه کې ولګول سي. د روغتیا وزارت به د همدې مرستو په مټ خپل د ستراتیژي روغتیا د ټولو افغانانو لپاره تطبیق کړي. د دې ستراتیژي پر اساس به هڅه وسي چې په لیرې پرتو سیمو کې بېوزله افغانان به په اساني سره طبي پرسنل او طبي امکاناتو ته لاسرسی ولري. د اروپایي اتحادیه د نوي مرستو د پروګرام له لارې به د اوبو لګولو پروګرام او کارکله هم پیاوړی سي. د افغانستان په سلو کې 80 خلک پر کرهنه ولاړ دي. له کروندګرو څخه د ملاتړ پروګرام په مرسته به د کرهنې وزارت د کرهنیزو چارو د پیاوړتیا لپاره یو مناسبه ستراتیژي او د اوبو لګولو د زیرمو یو پلان برابر کړي. خصوصي سکتور به پیاوړی کړي او د موسمي کارونو زمينه به برابر کړي. د دې پلان لمخې به له بزګرانو سره د کوکنارو د بدیل کښت، د غلې دانې د کرلو په برخه کې مرسته وسی. له هغوی سره به د اصلاح سوي بوټو د کرلو او پلورلو لپاره د ښه مارکیټ د موندنې هڅې وسی.
د اروپایي کمیسیون د پرمختیایي چارو کمیشنر اندرس پیبالکس وویل افغانان د جګړې له کبله د رامنځته سوي بې ثباتۍ او ډېرې خوارځواکۍ او بېوزلۍ څخه سخت ځورېدلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپا د پرمختیایي چارو د مرستو له لارې به د افغانستان ځورېدلو خلکو ته د یوې ښې راتلونکي لپاره هیلې پیدا سي. د اروپایي اتحادیه د نویو مرستو په مټ به افغانان او افغانستان د انتقال له دورې څخه تحول ته او وروسته به پر خپلو پښو ودرېږي. اروپایي اتحادیه له افغانستان سره د رسمي چارو په پیاوړتیا او بشري مرستو کې یوه لویه مرسته کوونکې ګڼله کیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اورئ، او که انټرنیټ لرئ نو په ازادي راډیو ویب پاڼه کې هم زموږ خبرونه په مستقیمه